د ژوند رنگونه.
بیا مېم سلام ومنه ستړي مشي د ژوند رنگونو پروګرام دی. په دې پروګرام کې زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قرباني. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې بګو تاسو په کورونو کې څه ډول کولای شو چرګانو ساتو، څنګه خروزنه کولای شو، او د دې ترڅنګ د چرګانو غوښه او هګۍ کوم غوړو چې په بازارونو کې خرڅ کو څه ډول ورته بازار موندنه کولای شو، او څنګه د دغې لارې موږ پیسې ګټلای شو. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. په پروګرام کې سره متخصصین هم شته، د دوی نظرونه به واخلو او د دوی تجربې به هم له تاسو سره شریک کړو. خو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته موږ ته زنګ ووهئ او که چرګان ساتي موږ ته وایي چې څنګه مو چرګان ساتي، څنګه یې رالویوي، او په بازار کې مو ورته ځای پیدا کړی دی کنه. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 24 12 24 شپږ سوه یو. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو راته زنګ ووهئ، خپلې تجربې را سره شریکې کړئ. په پروګرام کې را سره نن میلمانه هم شته، د مرغداري د تولید او پروسس د اتحادیې مشر معروف ظفر، یو تن فارمدار، او د اتحادیې د رهبرۍ غړی محمد اسماعیل ناصری، همدارنګ د فارمداري د برخي متخصص انصار الله بختانی، د جلال آباد د مرغداري د اتحادي مسؤول او متخصص ډاکټر محمد خالد مومند دوی سره په پروګرام کې دي. موږ سره هم دا شی په پروګرام کې محمد خالد مومند دوی وصل دي. مومند صاحب تاسو ستړي مشي، په خیر راغلي. مومند صاحب که تاسو راته په پیل کې په دې اړه باندې وایي چې د چرګانو پالنه څنګه کولای شو، او هغوی چې غواړي په کور کې چرګان وساتي له کوم ځای را پیل کړي، او څنګه دوی کولای شي یو فارم جوړ کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لوړ کلام کې تاسو ته ټول اوریدونکو ته محترم معروف ظفر ته بختیاری په ټول ته خر اغلاس وایم. الله دې کې شروع جوړ سلامت استي. دا چې تاسو سوال وکړي څنګه کولای شو مونږه په افغانستان کې کورنی چرګانو روزو، یو او دوه برخو باندې موږ دا ویشل شو چې یو هغه چرګان دي چې په کورنی ډول روزل کیږي، د کورنیو د خوا روزل کیږي، چې هغه په کم تعداد سره وي، او مقصد ته د هګۍ دی چې هګۍ ته تولید مقصد دی، او بیا بازار ته وړاندې کوي، او په دې باندې خپل د کورنۍ هغه مشکلات حل کوي. دویم قسم هغه چرګان دي چې هغه په اقتصادي ډول روزل کیږي، یعنی په غټه پیمانه باندې، چې هغې ته برایلر یا وخین چرګان وایي. دغه چرګان بیا تقریبا د زرو نه نیولې تر په یو فارم کې 10,000, 20,000, 25,000, 15,000 پورې ساتل کیږي، او بیا په مختلفو لارو نه مارکیټ ته وړاندېول کیږي، او بیا د هر څه لپاره برابرېږي. په کورنی لحاظ باندې مونږ کولای شو چې د یو سال می روزنی نو وروسته کولای شو چې هر کورنۍ ته، یا هغه کورنۍ چې هغه په خپل کور کې د چرګان لپاره اقلا د 100, 150, 200 د لاسو چرګانو لپاره د ځای یا ساتنې ځای ولري، او هغوی مخکې د دې نه چې دغه ځای ولري چرګان واچي، باید هغوی د دې د منیجمنت په برخه کې روزنه هم ترلاسه کړې وي. ځکه دغه چرګان چې موږ روزو د خپل کورنۍ اقتصاد د لوړولو لپاره، د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره دا روزو، چونکه چې موږ په منیجمنت باندې پوه نه شو، یا د دې د روزنې یا ساتنې په طریقو باندې پوه نه شو، نو موږ د تاوان سره مخ کیږو. اول باید هر څوک چې په کورنۍ ډول په خپل کورونو کې په کومه پیمانه باندې چرګان روزي یا یې ساتي، باید د چرګانو د ساتنې هغه اصولو، مقرراتو او تګلارو نه ځان خبر کړي. دا چې وکول شي په هر ډول سره خپل چرګان روزي او هغه تولید ته ورسي، او کله چې تولید ته ورسي باید همدارنګه بیا د ځنیو کاستومر د خوانه، یا ځنو هغه تجاران د خوانه چې هغه سره بیا دې پاړې کې کشي، او خپل تولید د چرګانو پیدا په وکلوري او بازار ته وي، کې خپل کورنی مشکلات تل کی.
مومن صاحب، یادونه مو وکړه چې د چرګانو د روزنې په برخه کې باید دوی مشخصې لارښوونې زده کړي. په ځانګړي ډول خزي د موضوع ته لګروسته هم راشو چې هغه څه ډول چرګان روزي او څنګه ورته ساتنه کوي. خو په ټوله کې دغه منیجمنت په برخه کې دوی د لارښوونی لکم ځای زده کولای شي، ځانګړي پروګرامونه دی ورته، یا په دې برخه کې دوی چیرته لاړ شي لکم ځای زده کړو وکړي ترڅو دوی وکولای شي فارم جوړ کړي.
دا پټولو ولایتونو کې محترم ظفر صاحب موجود دی، هغه به موري پټولو ولایتونو کې ماشاءالله الله ډیر زیات کار شوی دی. د دې په برخه کې موږ ډیر زیات روزن کې لرو او ډیر خلک هم روزلي دي. د دې په برخه کې هغه کولای شي چې د مختلفو لارو نه د دې کورنۍ سره مرسته وکړي. الله چې کله یو پروژه پلی کیږي یا په کومه کورنۍ باندې چرګان توزیع کیږي د ساتنې لپاره، نو هغه ته یو مشخص پروګرام ورکول کیږي. سره د دې دا غنه بیا نظارت کیږي حتی تر تولید تر وخت پورې. نو په دې برخه کې مهم ټکی د منیجمنت چې هغه د هوا برخه ده چې څو درجه هوا، مثلا یو ورځنی چرګوړې دی یا یو میاشتنی چرګوړې څومره هوا ورته برابر شي په څو سانتیګریډ کې، څومره رطوبت دې ته برابر شي، د اوبو اندازې او د دانې ورکولو اندازې، او همدارنګه د دې فارم د صفایي په برخه کې، د مراقبت په برخه کې چې غیر مسؤل کسان باید د فارم ته داخل نشي، او غیر مسؤل کسان باید دغه چرګانو ته نږدې نشي ځکه ډېر زیات خطرناک او حسي امراض چې بیا یو فارمر هغه کوډ کې وکړټ وي د زیاتو اقتصادي تاوانونو سره مخ کیږي. نو په لومړي قدم کې مهم تر دا ده چې باید هغه څوک چرګان ساتي هغه باید د چرګانو په روزنه باندې باید با خبر وي. کچیر تا انا خبر وی نو تبند تاوان کې نقص کوي او د اقتصادي نقصان سره مخ کیږي.
تر زیاته مننه مومن صاحب کور ودان. مخکې لدینې چې بل معلوماته ورشو، تاسو د رطوبت موضوع یاد کړه. په افغانستان کې څلور دیرش ولایتونه دي، موږ ګرمسیر او سرتسیر ولایتونه لرو. کچیر څوک غواړي فارم جوړ کړي، کومه هوا ډیره مساعد ده؟ مثلا د افغانستان سویل ډیر مساعد ده چې خلک هلته فارمداري وکړي، د افغانستان ختیځ مساعد ده. کومه هوا د دغه چرګوړو د روزنې لپاره، د لپاره چې یو فارم جوړ کړو، ژمی وړی کومه هوا بهتره ده؟
ستاسو د خصوال ته اشاره وکړه، زمونږ آباد سیمې دي چې هغه د دې لپاره خمس دي، لکه د مشرقي ولایتونه چې دي هغه ډېر ښایسته آب و هوا لري، د چرګانو د روزنې دپاره ډېر ښه مساحب دي. او دلته تقریبا داسې وایي چې په سلو کې اتیا فارمرانو دلته تاوان دده کړی، بلکې ګټه کړې ده. وجه دا ده چې دلته آب و هوا نورماله ده، په ژمي کې په اسانۍ سره کولی شي چې د چرګانو د حرارت درجه چې هغه مثلا د یوې هفتې چرګوړې هغه 15 سانتیګریډ درجې ته ضرورت لري، ګرموال ته ضرورت لري، نو دلته کولی شي چې په اسانۍ سره هغه د حرارت درجه ورته برابر کړي. د رطوبت تقریبا د 50-60 پورې دی چې هغه ورته برابر کړي. خو همدارنګه په کابل، په مزار شریف، په کندهار، په نورو ولایتونو کې هم ډېر ښه آب و هوا ورته جوړه ده او په ښه صورت سره ده کې. خو خصوصا چې موږ زیات دغه کړی دی په ننګرهار کې، د فارمونو تعداد هم زیات دی، او چونکې دغه د چرګانو روزنه او د چرګانو صنعت د مشرقي زون نه بالخصوص د ننګرهار نه شروع شوی دی، په ننګرهار کې د فارمونو تعداد هم زیات دی، او همدارنګه آب و هوا یې دلته جوړه ده چې په ښه شکل سره او په ښه انداز سره دلته د چرګانو روزنه صورت ونیسي. نو د دې لپاره مشرقي ولایتونه ډېر مساعد دي، ولې نورو ولایتونو کې هم د چرګانو روزنه صورت نیسي. خو مثلا په مزار کې درته وایم، په مزار کې مخفلا په دې برخه کې اته کال کار کړی دی، هلته په اوړي کې سخت ګرمي وي، ډېره زیاته هوا ګرمي وي، بلکې د جلال آباد نه 3-4 سانتیګریډ تلته ګرمه وي، او په ژمي کې بیا د کابل نه هغه یخ وي. په دغه عقرب میاشت کې چې کله عقرب میاشت شروع شي، داسې یو تیز هوا پکې شروع شي چې هلته به د چرګانو ساتنه، که چا چرګان اچولي وي، فارمونه ډک وي، نو هغه ټول به نقص سره مخ وي، ځکه نه شي کولی چې په داسې سختو حالاتو کې هغه بیا خپل چرګان وساتي، ځکه هلته بیا د چرګانو د ګرمولو لپاره هغوی د سنګ زغال نه کار اخلي یا د ډبرو سکرو نه کار اخلي. کله چې ډبرو سکرو نه کار اخلي، چونکې هلته داخل کې آب و هوا خرابېږي، رطوبت پورته ځي، رطوبت چې کله پورته لاړ نو دلته چرګانو ته یو قسم ناروغي رامنځته کېږي، چې هغه ناروغي بیا د خطرناک ناروغي د پاره د وایروسي ناروغي د پاره چې هغه کې یو مرګي د غټوګه کې چورته وي د پاره یو پولشک حیثیت لري هغه باندې ختکیږي او بیا ټول فارم د منځزي نو په دې سره فارمر د زیات نقصان سره مخ کیږي.
مننه کور ودان ژوندې اوسې مومن سپ تاسو بیرته راوګرځو. انصر الله بختانی هم سره وصل شوی د بختانی سپ تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. بختانی سپ مومن سپ په دې خبرې وکړي چې موږ څنګه کولای شو یو فارم جوړ کړو. اها په بختانی سره چې محمد اسماعیل نصری سره وصل دی. نصری سپ تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. مانا پلم کې تیر وطنه وشه. نصری سپ مومن سپ په دې خبرې وکړي چې څنګه یو فارم جوړ شي او د چرګانو روزنه لکم ځای پیل شي. په ټوله کې کله چې یو څوک د چرګانو روزنه پیلي یو فارم جوړي اونده ستونزې چې دغه فارمدار ورسره مخ کیږي کله غي یادونه وکړي دا به څه وي؟
دا سره مخه تاسو ته او د تاسو ټول همکارانو ته د رادیو ټولو معزز او محترم اوریدونکو ته خاصه د افغانستان ټولو فارمدارانو ته د ټولو کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې قدم کې مننه کوم چې موږ وخت راکړ تر څو په دې مورد کې ان شاء الله موږ تاسو سره د فارمونو د جوړولو او ستونزې او مشکلات چې دي وغږیږو. چون افغانستان یو په دې مرغاری په سکتور کې نوې پرمختګ کړی لخيره چې دغه سکتور د پرمختګ په خاطر باید موږ فارمونه او د فارمونو چې څه مشتقات او هغه پورې مربوط څه کارونه دي باید په معیاري ډول عیار شي. د یو فارم د جوړولو لپاره مهمه نقطې درې شیان دي. مهم دي یو د اقلیم مسله ده چې هغه ته باید موسمي اقلیمونه په نظر کې ونیول شي. د مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د کال په جریان کې چې افغانستان یو مایکرو کلایمټ اقلیمونه لري نو دا ډیره مهمه مسله ده تر څو د آب او هوا مسله حرارت رطوبت او همدارس کم ضروري د فارم لپاره چې کم ریکوایرمنت دی هغه باید تر ټولو مکمل برابر شي. په مجموع کې د افغانستان د فارمونو لپاره اساسي ستونزې د خپل د تولیدي عواملو مشکلات دي. په فرض کې لکه موږ چې کله چرغوري د بهرنیو هوادونو څخه راوړو هغه په معیاري ډول افغانستان ته نو راوړی دي چې هغه د ډیر لورو فاصله څخه راځي نو په لار کې د ګرمۍ او د یخ هوا سره مخ کیږي نو دلته بیا هغه چرګوړي خپل اصلي کیفیت ته لاس اور کوي د هجرت کیږي او فارمونو کې بیا د انډل لپاره ډیر غټ ستونزې مشکلات پیدا کوي.
افغانستان په دې برخه کې څه پرمختګ نه دی کړی چې دغه چرګوړي په افغانستان دننه تولید شي؟
په تیر وختونو کې په افغانستان کې په کابل په خوست ولایت کې په قندار هرات په ننګرهار خوځینو لوی ولایتونو کې د چرګوړو د تولید فابریکې فعال وي خو متاسفانه چې په اوس وخت کې موږ د شپږ نوي یا څه کم سلو هجریو یا د چرګوړو د تولید فابریکو څخه ډېر محدود یو څو غني فعال لرو چې په راتلونکي کې د دې لپاره د دولت لخوا باندې پروګرامونه په نظر کې نیول شوي چې ان شاء الله الرحمن په راتلونکي کې به په دې باندې ځینې کار مختزي او هغه کسان چې په دې باش کې ډیره غټه سرمایه گذاري کړي نو هغه په دې واده رسیدي چې تر څو د چرګوړو د تولید او د فشارونو د پالولو لپاره جدي اقدامات په نظر کې ونیسي.
تاسو د باور کې نورې برخې پاتې شوې نور مشکلات دي؟
مشکلات د تاسو سوال د شو چې یو فارم جوړی کی باید کوم نقاط په نظر تونه چې کوم مشکلات مخترا دي؟ اساسي مشکلات کله چې چرګوړ په فارم کې ولويږي بیا غن روسه دي مشکلات شروع کیږي چې موږ تاسو په وانشان کې د چرګوړو تولید نه لرو چې چرګوړ په شپږ ساعته اته ساعته بیا خلیا دوه ساعته د تولید نه بعد فارم ته ورسیږي. او تاسو فنه چې موږ ته چرګوړي د افغانستان نه بهر نور هوادونو سره نور هوادونو ناراضي چې پاکستان په مبر او پاکستان لري راځي کله نه کله ایران هم راځي چې کم از کم د 40% نه تر 50% پورې د غوي په لار کې په غیر معیاري ډول مزل کوي. نو چرګوړي چې کله فارم سره رسیدي دا ډیهایډریټ شوی دی وجود وبې ډېر کمې شوی چې په ډېرو مشکلات او ستونزو بیا دا تر خپل هغه چلوي خپېزه تل خروج پورې لويږي. دغه مسوده د موږ د چرګانو د خوړو په مورد کې ده. د چرګانو دانه په افغانستان کې نظر په خوا ته خسرې خو لا تر اوسه سل په سلو کې معیاري شوی نه ده. علت دا ده چې د چرګانو خام مواد کې موجود هغه د بهرنیو هوادونو نه راځي. دلته په افغانستان کې د دانه د تولید خام مواد ډیر په کمه کچه پیدا کیږي، نو د بیرونی هیوادونو چې کوم مواد خریداري کیږي هغه هلته په سټاکونو کې د ډیر وخت لپاره ذخیره د نیلام په ډول اخیستل کیږي چې بیا د دانې د جوړولو د دانې په کیفیت باندې سل فیصد اغیزه لري. دریمه مسله د واکسینونو او د دانو مشکلات دي. وخې د درملو چون افغانستان په مستقیم ډول د پاکستان سره وصل دا لري ځنه په غیر معیاري ډول واکسینونه او دواګانې راوړل کیږي چې اکثره وخت په قاچاقي ډول راوړل کیږي په ګمرکات کې بعضې مشکلات او ستونزې. نو د واکسین معیار خو اکثره ډاکټر صاحبانو په دې مورې کې خبرې کړې ما چې دا به په 2-3 درجه سانتیګریډ کې انتقال شي، نو اکثره په دغو باندې حرارت درجه لوړیږي او واکسین خپل کیفیت د لاس ورکوي. هغه چې بدل ته په افغانستان کې فارمونو کې استعمالیږي په یوازې دې چې ګټو کې هغه بیا تاوان کوي. بل مسله د درملو د دواو، دوا په افغانستان کې په معیاري ډول اکثره دواګانې په معیاري ډول نه دي، په یوازې دې چې هغه د چرګانو لپاره په صحیح ډول کې مرسته وکړي هغه برعکس ډېر نور مشکلات راځي. د ټولو نه مهم او اساسي مشکل دی موږ په دې بحث کې د مارکیټ او د چرګورو غیر انډول ډول باندې واردات. کله نه کله د سکیږي چې د افغانستان په بازارونو کې د وقینو چرګانو خلات رامنځته کیږي او کله نه کله بیا دومره پریمانه شي چې حتی د موږ په استلاره د ترکاری په بیا هم څوک نه اخلي، چې د دې لپاره باید یو منظم او ډېر صحیح پروګرام جوړ شي ترڅو څومره چې د افغانستان تقاضا یې په هغه اندازه به چرګوري په دوامدار ډول د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړي.
نصری صاحب په دغه برخه کې یو بل پوښتنه لرم، دا چې ویل کېږي کله چې په افغانستان کې د کوم چرګوري روزل کېږي دا چې کله لک سمر ته ورسیږي لوی شي او دوی بازار ترځ کوي د فارمداران، په دغه وخت کې پاکستان هم به حال چرګان بازار ته راځي، د دغه دواړو ترمنز یو رقابت را منځ کیږي او کله داسې کیږي چې هغه چرګان چې په افغانستان کې رالوشي وي دلته فارمونه کې لوشي وي د دې په نسبت پاکستان راځي هغه ارزانه غورځيږي او دا داخلي چرګان بیا تاوان کوي هغه فارمدارانی، د دې ستونزې سره څنګه مقابله کیدل شي؟
او دا مسله ډیره مهمه او جدي مسله ده. رښتیا تر اوسه پورې د سینې د سیوی چې د افغانستان چرګان د پاکستان د چرګان په قیمته خرڅوي، البته دائم او کله نه کله بیا د سیم کې چې ارزان مې قیمته چې د بازار د ارزې تقاضا مسله ده، خو په مجموع کې زه دا ویل سم چې د پاکستان چرګان دائم لپاره د 15 افغانۍ پورې د افغانستان د چرګان څخه قیمته خرڅيږي، ځکه په اوس تقریبا د شپږو یا اتو میاشتو په جریان کې د ګمرکاتو لخوا په هغو تعرفه جګه شوي او بعضې نور قوانین هم پیوز شوي چې د 2 کیلو نه پورته چرګ افغانستان ته اوس نه راوارېږي، چې یو عامل دا کېدای شي. او بل مسله په کې د ډمپینګ ده، ځکه کوم چرګوري چې موږ د پاکستان څخه افغانستان ته راوارېدو نو هغه د پاکستان د اتحادیو یا د پاکستان د همدغو مربوطه ارګانونو څخه ټول هغه ثبت راجستري، هغوی ته دا معلومات کیږي چې په راتلونکي میاشت کې په راتلونکي هفته کې حتی د ورځې په حساب د افغانستان هغه کوم چرګان چې اصل ته رسیدلي دي څومره تولید یا څومره بازار ته ارزه کوي، نو په دې اساس بیا هغوی د ډمپینګ مسله مخ ته راوړي چې دا یو غیر سالم رقابت د افغانستان څخه ټول ډیر او جدي ګواښ سره مخ کوي. او بعضی موارد کې بیا دلته په افغانستان کې خپل یو مشکل رامنځته کیږي چې د امراض شدت ډیر شي، نو د امراض د شدت له وجې مخکې دی چې چرګان هغه خپل معیاري عمر ته ورسیږي هغه له وخت نه مخکې بازار ته ارزه کیږي، چې دا خپل بیا د فارمدارانو او د دغه سکتور د تاوان باعث کیږي.
په دې برخه کې چې دا په بازار کې سالم رقابت وشي حکومت روزه پوری یا پخوا یا اوس ملاتړ کوي کنه؟
د اوس لپاره خو د حکومت د موږ سره صرف ملاتړ دوه عمر ده چې موږ ورته کوم پروګرامونه او برنامه ورکړي، خاصا د افغانستان د سرتاسري اتحادیې لخوا نه د وزارت زراعت د وزیر صاحب څخه او نورو ټولو مربوطه ارګانونو څخه خاصه مننه موږ کوو په دې مورد کې چې هغوی دغه 2 کیلو نه پورته چرګان او پخوا به بریډر چرګان هم راتلل چې موږ په بازار به ډېرې منفي اغېزې درلودې هغه ټول بند شوي، او د دې لپاره موږ د خپل امارت اسلامي حکومت څخه دا غوښتنه او تقاضا لرو چې په دې مورد کې د فارمدارانو په پوره ډول همکاري او
ملاتړ وکړي ترڅو دا سپورت په خو ولري.
ډیر زیاته مننه ناصری صاحب تاسو ته وبیر تر وګرځم مومن صاحب تاسو ته راځم د یو پښتنه کېدې شي ټول اوریدونکو سره مو یو لډیر په خاله ما سره ده د کورنۍ او چرګانو ترمنز او دغه چې تولیدي چرګان دي توپیر په څه کې ده ځکه په پسیمه کې په کلی کې او په اغزاینو کې چې موږ ژوند کړای تل مو اوریدلې د چاغه وطنیګي وطنی چرګان قیمت نسبت هغه چرګانو نه چې په خارونو کې او موږ یې اخلو په پامه سلاش ورته وایي سپین چرګان دغه نه یو خم خيستوي خوندیم خيستوي او چیرته ډیر متفاوت وي د دوی توپیرونه په څه کې دي
مخکې دې نه چې خپل ځواب سوال په ځواب کې حاضر شوم ناصری صاحب په دغه کې اوس ټکی ورزافه کوم یو دا چې واقعي یو د چرګوډي مشکل دی چې موږ په داخل د افغانستان کې د چرګوډي تولید نه لرو ټول د ګاونډینو ناراضي هغه ماغه چرګوډي راځي چې هغوی خپل فارمونه ډک کړي د اے گریډ نه یا نمبر ون چرګوډي نه موږ ته هغه ټو تھری یعنی هغه څلورمه درجه چا غډیر بیکار چرګوډي دی خو راړي په دویم قدم کې ناصری صاحب ویل چې په بازار کې ناډولی د چرګانو کله زیات شي چرګانو کله کم شي وجه دا وی چې کله هم په افغانستان کې دولت د پاکستان غټ چرګان بند کړي وسیري وړو کې چرګوډي هم دی ورځنی چرګوډي بند کړي دي کله چې هغه بند کړي نو دلته چرګان ریټ تا باندې کیږي چرګان کمیږي نو کله چې هغه خپل چرګو سره را پریدي نو سره چرګوډي هم را پریدي دا وي طبیعت ته ور سره غټ چرګان هم را پریدي نو په دې لحاظ باندې رازو کورنۍ چرګان او هغه چرګان چې وخین چرګان دی یا د وخی لپاره روزل کیږي او مارکیټ ته وړاندې کیږي فرق دا دی چې یو خدا دی چې د ته برایلر چرګان وي وخین چرګان دا سیدی چې دا په یو میاش 15 دیر روزو کې سالوي خورزو کې 15 سالوي خورزو کې دا خوراک ته جوړیږي یعنی د دغه ځات داسې جوړ شوی دا چې د دوه سری کې د دوه تیز کې او وده تیز کې او په لړ وخت کې دا خوراک ته برابر شي حال دا چې کورنۍ چرګان چې دا په څلورو میاشتو کې دریو میاشتو کې پنځو میاشتو کې حتی په پنځمو میاشتو کې دا هغې راځي او تقریبا په دریو میاشتو کې دا خوراک ته جوړیږي نو حال دا چې په دې کې د کلسیم پاسپورس مګنیشیم او دغه سه نورو مواد د غزيات دي چې خوند هم زیات دي او لذت هم زیات دي د کورونې چرګانو د په دې لحاظ باندې خوندور دي او دغه وخین چرګان چې کوم چې په بازار کې وړاندې کیږي په اقتصادي ډول باندې په پراخه کچه باندې نو هغه کې بیا د پروتین مقدار زیات دی د پروتین مقدار زیات دی حتی دا چې کسړې وګوري د کورونې چرګان دغه وخین چرګان چې دي د دې حسبېدل او د وجود کې په تزیه رسیدل اندارنګ وجود ته د هغه غټي د کورنۍ چرګان نزیتی دي ځکه چې دا په حساب سره خاص د وخت لپاره روزل شوی اندارنګ دي کې د کلسترول او د نورو هغه چربي او مزره مواد د ډیر کم وی نسبت هغه چرګان ته چې په کورنۍ دغه دغه شی وی روزل شوی دي خولي خوند او لذت چې ده به په کورنۍ چرګانو کې زیات ده نور کوم د خاص فرق پکې نشته ده
په هغه کې مامدا مسله ده
نو
په هغه کې مامدا مسله ده
هغه کې کومه تاسو ګورو بعض خلکو یې شعر د هغه او د کورنۍ چرګانو هغه چې دی هغه د زیړ زیړو برخه چې دا نو دا تک زیړ وي او په وخت کې چرګارو کې دا داغي لیر بډر ورته وي هغه چرګ چې دی داغي دغه برخه چې دا نور په کیفیت او دغه کې فرق نشته خاص په رنګ او روغن کې فرق وي په کیفیت کې کوم فرق نشته
مننه مننه کور ودان مومن صاحب اوریدونکو بیا هم یادونه کوم تاسو هم کولای شي موږ سره اړیکه ونیسئ او که چیرې کوم پوښتنه لري موږ ملمنونه تاسو کولای شي مطرح کړئ که تاسو خپل فارم لري راشي تجربه سره شریک کړئ چې څنګه تاسو چرګان روزنه پیل کړئ دا او آیا تاسو ته روزه پوری ګټه رسولې کنه رسولې هم درنګ د واکسینونو په برخه کې او د شدرمل ورکوي څنګه روزه خپل تجربه موږ سره شریک کړئ واتس اپ شمیره تاسو تکراروم 00 3 2 4 شپږ سو یو داس موږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو کولی شئ همدا شیبه په دې شمیره زنګ ووهئ او موږ د میلمنو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ او خپلې تجربې هم موږ سره شریکې کړئ. نصری صاحب، تاسو تر زما مخکې مو د واکسینونو یادونه وکړه. له تاسو وړاندې مومند صاحب د موسمونو په اړه باندې ویلي وو چې کما هوا او د کوم فصل خوي پاره کې مو کولای شو وړه یا ژمی د چرګانو روزنه پیل کړو، خو دغه د واکسینونو موضوع که چیرې په وخت باندې هغه ستونزه چې له بل هیواد نه افغانستان ته راځي دلته یو څه کیفیت ټیټېږي، خو په ټوله کې که چیرې په وخت باندې دغه واکسین چرګانو ته ورکړل شي څومره د مرض په مخنیوي کې ګټور تمامېدای شي، او د دغه واکسین د ورکړل لپاره کوم مشخص وخت شته کنه؟
مننه. بله، د واکسینونو لپاره خو موږ خپل معیاري وخت لرو، چون په افغانستان کې موږ کم چرګان چې دي وخت د تولید په منظور روزو، هغو ته موږ د 15 تر 16 دورې واکسینونه کوو. اوله دوره واکسین د 2 شپږمې ورځ نه شروع کیږي چې د NDIB واکسین په نوم یادیږي، چې په هغې کې د چرګانو د زکام یا د تورکي او همداراز د کولمو یا د هضمي سیستم چې نیوکاسټل ډیزیز ورته وایي، د هغو لپاره واکسین تطبیق کیږي. په 12مه ورځ بیا ورته د ګمبوري واکسین کو IBD چې هغه اوس په افغانستان کې 2 کمپوزیشن راځي چې A او B دواړه لري په خپل ترکیب کې. په 3مه ورځ بیا د تامدا واکسینونه ورکوي NDIB، او په پاتلسمه ورځ، او په 4مه واکسین دی په 3مه ورځ کې چې INDILASUTA هم ده، هغه هم د هضمي سیستم یا د کولمو د ستونزو لمنځه وړلو په خاطر دي چې دا اکثره مرضونه وایرسي دي. په 8مه ورځ او په 12مه ورځ هم ورته واکسین نه کوم. په پاکستان کې اکثره د هایډرو واکسینونه ورته کوي چې د چرګان اکثره وخت یو رقم کولمو کې اوبه جمع کوي چې د هغو لپاره مؤثره تمامېږي، چې په افغانستان کې دا مشکل صرف په ځینې کې پیدا کیږي چې په داخل د فارم کې د رطوبت کچه ډېریږي، تقریبا 98% ته رسیږي، چې په هغې صورت کې چرګانو کې اوبه پیدا کیږي، په پوري کې دا مشکل دومره جدي نه وي. د واکسینو ورکول د چرګانو د صحت په مورد کې ډېر مهم رول لري. که چېرته کوم مرض په چرګانو راشي او هغه واکسین دوز ورته پوره شوی، نو د هغې تلفاتو کچه په کافي اندازه راټیټ کیږي. فرض وکړه که چېرته د ګمبوري واکسین چرګانو ته شوی او که بیا ګمبوري مرض په هغو چرګانو راشي، نو د هغو د تلفاتو یا د مرګ فیصدي د 10% نه تر 20% پورې امکان لري ورسېږي. خو که چېرې دا واکسین ورته نه وي شوی، امکان لري چې 50% نه دا تلفات اضافه شي. همداراز د نورو واکسینونو په مورد کې هم همداسې یو قیاس کېدای شي.
مننه اوریدونکو لرو، اوریدونکو ته باور شو. سلام، ستړي مشي.
السلام علیکم.
ستړي مشور راکړه دا ټلیفون لکه سم موقعیت کې ودرېږي ورسره، ځکه چې ساسي غږ ډېر ګډوډ راځي. مهرباني څوک لکم زما ډی کني ولیدا
موسیبلان له هلمند.
موهبلال هلمند بخیر اغلی، تاسو ته وای فارم لري کنه؟
نا فارم خو نه لرو، تاسو د کور لپاره مو کو تاسو داغه ساتلې دي چې مستقیم کور کې څنګه ګټه اخلو. فارمونه ستاسو شاوخوا موږ کوی چې ستاسو خلکو چرګانو فارمونه د غوښو د هګیو لپاره ساتلې دي، نو بیا هغه نه ګټه له هګیو نه هم لاسته لري، له غوښو نه هم ګټه پورته کوي. دا د کورنیو یو تجارت اوس ګرځېدلی دی، ځکه چې هلمند کې انشاءالله هلمند ډېر زکات پرمختللی دی او دلته ته نه اخلي.
تاسو د دغه فارمونو چې تاسو په څنګ کې دی او خپل تاسو کورنی چرګان لري، څومره د غوښه ګټه پورته کوي؟ هغه غوښه خلک ډیر اخلي کنه؟ کورنی چرګان ډیر ګټه پورته کوي هلمند کې خلک؟ نو غوښه نه
هم ګټه پورته کوي، د هګیو نم تو خاص تم د هګیو نه ډیر د کورنی چرګان د هګیو لپاره ساتل کیږي، دغه چې هغه تولد کوي کال په کال زیاتیږي، په میاشت کې زیاتیږي. نو کورونو کې خلک له هګیو نه ګټه اخلي، د څوکې د غوښو لپاره هم رانیسي، د غوښو لپاره دومره نه استفاده کیږي کورنۍ چرګان، لکه څومره چې د هګیو لپاره استفاده کیږي.
او هغه فارمونو کې چې چرګان دي، بیا هلته تاسو هغې غوښه ډېره کاروئ که د کورنیو چرګانو؟
موږ په خپل د فارمونو غوښه کارو یو داسې وخت مثال راسي چې فارم کې چرګان مثال یا ګران سي یا نه وي د نو وخت کې څوک مجبوره کیږي چې د کورنۍ چرګانو نه استفاده وکړي. د کورنۍ چرګانو غوښه د فارمونو په پرتله ډېر سمه یې ځکه هغه ښه ساتل شوي خپل په لاس په کور کې ساتل شوي دي نو له دواړو نه یې خلک استفاده کوي.
محب الله جانه که دام را ته وایي په سیمه کې مو د پخوا پرتله څومره فارمونه اوس جوړ شوي دي او تاسو چې د ښه سیمه کې ګوري څومره خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده؟
ډېرو خلکو ته د تیر په پرتله د کار زمینه برابره شوې ده نو فارمونه هم د پخوا په پرتله ډېر شوي دي. ډېر خلک په کار مصروفه دي ځوانانو ته کاري فرصت برابر شوی دی نو خلک په کار اخته دي په فارمونو په نورو داسې ځایونو کې چا ته د کار زمینه ورته برابره وي کار بیا کې کار پر مخ بیایي نو دا یو ډېر ښه فرصت دی ټولو ځوانانو لپاره.
ستاسې په سیمه کې دغه د فارمونو موضوع چا راپورته کړه؟ کومه موسسه درغلې وه که نه دغه سیمې خلکو خپله تصمیم ونیو چې فارمونه جوړ کړي؟
د سیمې خلکو فارمونه جوړ کړي دي. موسسې راغلې وه خو وختي داسې یادونه یې کړې وه یو فارم یې جوړ کړی و نو هغه چې په کې اوس دومره چرګان نه ساتل کېږي لکه کوم چې خلکو خپله شخصي په خپل دغه لګښت جوړ کړي نو دا په موسسه دا خلکو چې جوړ کړی دي فارمونه نو هغه ښه پر مخ روان دي.
مننه کور ودان محب الله جانه چې د هلمند ولایت نه دی اړیکه نیولې وه کور د ودان چې د هلمند وضعیت را سره شریک کړو. مومن صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته د کار د زمینی په اړه باندې وایي په افغانستان کې سربیره پر دې چې نارینه په دغې برخه کې په کار مصروف دي زیاتره ښځې هم په تیرې بیا په لرو پرتو سیمو کې ښځې فارمونه جوړوي کار پکې کوي څومره دا مفید ده چې کورنۍ ته د عاید یو طریقه اوسي سربیره پر دې چې هګۍ تولیدیږي یا هلته چرګان روزل کیږي دا عاید څومره سرچینه جوړېدلی شي؟
په دې برخه کې عموماً کې مونږ تقریبا په ټول افغانستان کې لس زره اته سوه فارمونه لرو چرګان تقریبا د دوه نیم سوه چرګوډو نه شروع کېږي تر پنځه زره ډېر زره کنټرول شټې دې پورې چرګان پکې ساتل کېږي. د کار زمینه تقریبا د سو څلور پنځو لکو نه په جنوري کې موږ د کوم پلان جوړ کړی و او د وزارت سره شریک کړی و تقریبا د نه خو نارینه په دې کې کار کو او زه په شمال کې وم تقریبا څلور پنځه کال مخکې الته په شمال کې بیا زنانه او چرشته خبره په دې کې ډیر زیات رول لوبو او ډیر زیات د دې دغه چې ټرینګونه واخلي او چرګانو مروزي. زه یو تجربه تاسو سره شروع کوم چې ما سره یو یو خورکې و د هزارګې و د هزار ورن د کوم دا هغه تقریبا نو ما سره د سلو چرګوډو نه شروع وکړه حتی دا چې تقریبا هغه خپل سلور زره سلور نیم زره چرګوډو ته هغه فارم ورسو یعنی دغه زنانه براتله مونږ سره مشوره کوله تقریبا دغه سی د سلويختو پنځه سلويختو کال عمر به نو د پدته پرشان په سلګونو زنانه دا سی وی چې هغه د فارمونو سره شوق او خپل کورنۍ مکمل دغه چرګانو د لارې نه څنګه کوله سپورټ کوله نو پدې کې واقعاً چې په افغانستان کې زکه درته ویم په مخکنی دولت کې تقریبا په دې کې دوه نیم میلیارډ ډالر په دې کې سرمایه گذاري شوی و دوه نیم میلیارډ ډالر دا ډېره غټه خبره و او ډېر په زیات اندازې سره ورکې خلک مصروف و. خو اوس ان شاء الله مونږه د امارت اسلامی د کرنې مالداری وزارت سره په تماس کې یو او هغوی مونږ سره پوره همکار دي په دې برخه کې چې خپل په وطن کې هغه فارمونه چې هغه پنځشوي دي یا بنشوي دي یا په دغه تحولاتو کې د ګاونډیانو دغه هغه دغه لاندې راغلي نو هغه دوباره مونږ کوشش کوو د هغه سره په تماس کې چې هغه چرګان چې د پاکستان ناراضي یا د ایران ناراضي یا په کارټونونو کې وخه راځي تیاری نو هغه مونږ سره هغه نو اوس کړی وي او مونږ سره دا وعده کړی ده چې هغه ټول به بندو حتی دا چې اوس هغه ناصر صاحب غټ بریډر ویل دا بریډر د سپینو چرګانو مور او پلار دي چې هر یو 5 کیلو 6 کیلو 1 کیلو 8 کیلو وزن لري. هغه یو دانه چې افغانستان ته داخل شي تقریبا یو دانه یې دا د تو چرګانو ځین شي، دا که 10,000 یا 10,000 یا 15,000 15,000 دانه را داخل شلو نو افغانستان کې فارمونه په ټپ ودرېږي. نو راځو ستاسو سوال مطابق په دې کې په یو فارم کې چې هغه مثلا 2,000 چرګوړي ولري نو هغه کې د 2 نه تر 3 کسو مصرفوي د کې کار کوي. هغه فارم چې هغه 4,000 ولري هغه کې د 4 نه 5 کسو په دې کې مصرفیت لري. نو تاسو اوس حساب وکړئ چې 15,800 فارمونو کې که په دې کې مونږ تقریبا نیمایي بند ونیسو په دغه نیمایي کې دومره کسان په کاروبار شي هر یو فارم کې نودا په لکونو کسان کېږي په لکونو کورنۍ د دنه رزق پیدا کوي. نو زنانو مهم نقش په ټول افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې ډېر رول ولري او په دې نورو ولایتونو کې متاسفانه چې زنانو ته څوک دومره دغه نور کې چې هغه دي لاړ شي ټریننګ دیوالي او د چرګانو روزنه په برخه کې دی هغه مکمله روزنه والی مارته ول سر کې ویل چې د چرګانو مهم شي چې دغه منیجمنت دی. په منیجمنت کې یو واکسین راځي، واکسین نو ویکسینیشن ورته په انګلیش کې وی واکسین کول موږ تاسو ورته دا وایو دا خپل واکسین دا د سی او شه چې دا موږ د ناروغۍ نه میکروب راغسل کیږي یا مړ کیږي یا نیمه ژوند دی. نو دا واکسین چې دی به د واکسین جوړیږي دا میکروب چې دا مړ شوی وي دا انټیجن مړ شوی وي یا نیمه مړ شوی نیم ژوند دی دا بیرته موږ د ناروغۍ په مقابل کې شرط تطبیقیږي تر څو هغه په مقابل کې په هغه وخت سره چې کله ناروغي رامنځته کیږي نو دا د هغه په مقابل کې معافیت حاصل وي. نو د چرګانو د روزنې په برخه کې په افغانستان کې ان شاء الله چې د دې وروسته د حکومت په همکارۍ باندې نور هم زیات فارمونه فعال شي، کله چې فارمونه زیات فعال شي نو دا معلومه ده چې خلک به مرګ زیات مصرف شي. نو اوس هم ډېرې پروژې د کار لاندې دي چې دغه رنگینه چرګان یا دغه کورنی چرګان چې موږ ورته وایو دغه توزیع شروع ده. هر یو کور ته تقریبا 50-50 چرګې ورکول کیږي په مختلفو ولایتونو کې توزیع شروع ده. نو دا په دې کې زیات رول لري چې زیاتې داسې کورنۍ چې هغه د ورځې مثلا 50 چرګان نه 30 هغې تولید ولري نو دغه 30 هغې چې دوی په هغه په کم قیمت باندې پاته یا 10 افغانۍ خرڅ کی نو تقریبا 400 افغانۍ شوي دا د کور د پاره د میاشت 2,000 افغانۍ برابرېږي نو د کور مکمله خرچه پکې وځي.
مومن صاحب په دې اړه به روسه پوښتنه وکم که چیرته څوک غواړي فارم جوړ کړي په ځنګړي ډول میرمنې چیرته دوی مراجعه کولی شي او دا پروسه څنګه ده چې دوی چرګان ترلاسه کړي؟ خو دغه د 1,800 فارمونه یادونه شي تاسو وکړه اوس دغه فارمونه په همدغه اوس مهال کې په افغانستان کې د بازار څومره غوښتنه پوره کولای شي او د دې نه علاوه موږ له افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو نه لکه پاکستان څومره افغانستان ته واردات لرو د چرګانو او د هګیو؟
په اوس وخت کې هو اول هغه ترازو تقریبا د هګیو په پارمونه کې موږ یوازې یو فارم او ملي ساته په ملي ساته په افغانستان کې په جلال آباد کې ده چې هغه تقریبا د 2.5 لک نه 3 لک پورې چرګې او هغه اوس تولید چې شروع کړی تقریبا د 1 لک هګۍ لپاره دي. نو دا زمونږ ضرورت نشي پوره کولای ځکه دا په ډېر کم دغه سره دي. نو هګۍ په زیات اندازې سره چې ماته هغه اندازه نو معلومه راوارېږي افغانستان ته. د چرګانو په برخه کې که دغه فارمونه زمونږ اصلي ستونزه خوراکي په دې کې ده چې مخکې ناصر صاحب ویل چې زمونږ چرګوړي نه لرو، یو ورځنی چرګوړي دلته مونږ فابریکې لرو، مونږ ډیلران لرو، مونږ تجاران لرو، هغوی فعال کړي. متاسفانه چې د وخت دولت سره همکاري ورنکړه، ملاتړ ورنکړه، کله چې د دوی پروډکشن شروع شو، تولید شروع شو، هلته ګاونډیان ورسې چرګوړي دومره ارزانه کړي چې دوی پکې تاوان وکړي. دوی ته یو چرګوړي مثلا وخت په 15 افغانۍ تمامې ده او د پاکستان او چرګوړي په 15 کلر راته. نو دوی هغه خپل هغه چرګان ځکه بریډر فارم چې روزي د دغه د وښینو چرګوړو مور او پلار دی فارمونه چې روزي ډیره زیاته خرچه پی راځي. په یوې چرګې باندې چې دا پروډکشن ترسي تولید ترسي دغه بریډر چې دی تقریبا 1.5 زر نه 2,000 افغانۍ باندې خرچه راځي. نو دغه چرګوړي چې کله مونږه وګاړو چې غټ چرګان په غوی باندې بند کو هغه مونږ باندې چرګوړي بند کی چې مونږه بغټ چرګان اخلي کله وړکه چرګوړي نظر کو څونځلته دا چې مونږ چرګوړي نه لرو که چاته مونږ چرګوړي ولرو زمونږه دغه 2000 او 300 فارمونه نه چې 6000 ته ورسی او دغه 2000 او 300 فارمونه هم زمونږه داخلي مشکلات حل کولای شي سل په سلو کې حل کولای شي خو زمونږه تجارت زمونږه ډیلر ته د دولت دغه نشي ورکولای شي را تا هچري جوړه هچري خوشته هچري خو ماشینري د افغانستان کې سل نوبرې تقریبا چهار یو د 2500 نیولې تر یو لکه 6000 راګیو د چرګوړو تولید لري کوم تاسو په دغه بریډر فارم چې ده د چرګانو مور او فلار روزل چې دي دغه باندې ډیره زیاته خرچه راځي چې یو کس کولای شي چې 50000 چرګې وساتي نو د باندې تقریبا 100 میلیون ډالر په باندې پیسې بندیږي هغه چې بیا تاوانو کې نو بیا دغه تاوان دغه څو نشي ورکول او نبل تجارت دې ته ورک کولای شي چې چرګان وساتي
مننه مننه کور ودان نصری سپتا ستر ازما دغه د واکسینونو موضوع مونږ یاد کړله خو کله کله داسې کیږي چې پیو فارم کې د فتن په چرګانو باندې مرز راګټ شي لکه ټوګه کې ټوله یو سر نه لاړ شي مړ شي دغه ډول مرزونه چې یو دم په چرګانو کې راځي او راګټي یاغه کورنی وي که دغه ماشینی چرګان چې په دغه فارمونو کې تولیدیږي په دې کې راځي د دې مخنیوي څنګه کېدای شو که چیرې داسې یو مرض سره یو فارمدار مخ شي هغه څه وکړي چې چرګان د اقل نور یا په ټوله کې هغه ټول د مرګ نه وساتي
مننه د مرضونو د راتلو مختلف مراحل دي بعضې مرضونه په وړو چرګونو نه راځي د ګمبورې په مورد کې دوهم کله چې چرګان د 23 یا 24 ورځو ته ورسېږي نو په هغو بیا ګمبورې مرض امکانات بیخی کمی یعنی صفر ته تقریبا نیستی خو بعضی امراض د اول ورځ نه چې کله چرګوړه د هیچی نه یا د هغې نه راوځي هغه سره مرضونه یې تر کومه چې دا ژوند کوي که چېرته په د چرګوړو په کم عمر کې چې د هغو عمر د دېرش ورځو نه ټیټ وي یعنې په مجموع کې د غوښینې چرګانو وزن د 1 کیلو نه ټیټ وي او په هغه مرض راشي نو بیا هغه چرګان په هیڅ بازار کې قابل دی فروش نه دي هغه بیا که چېرته مونږه د دې لپاره منظمې سړې خونې درلودی یا هم کشتارګان درلودی په افغانستان کې نو بیا د یو لاره د حال ورته پیدا کېده چې هغه هم کشتارګا کې حلال کړي او بیا منظم پروسس شي وساتل شي د دې بازار لپاره خو په افغانستان کې دا معیاري شیان مونږ نه لرو نو همدا وجه ده کله چې د 15 ورځو په چرګوړو باندې اندي چې ډېر یو بد او متهش مرض دراسي نو فارمر بیچاره فقط همدغونه کوي چې خپلو چرګانو ته وګوري او هغه په مخ کې په سلهاو په زرهاو چرګان مرداسي او بیا چېرته کم کم د منډه ورته وباسي په کې خښ کي نو د هغې لپاره هېڅ د فکر مشخصه لاره چاره نشته د مخنیوي په مورد کې د واکسینونو تطبیق د امراضو د ریسک یا د خطراتو د کمولو په خاطر موثر تمامي لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه افغانستان ته واکسینونه په معیاري ډول نه راځي اکثره وخت ما سره خپل د شي واقع شوی دي چې ما د کوم مرضونو واکسینونه چرګان ته تطبیق کړی خو بیرته هغه واکسین چې کله شپږ ساعته یا 8 ساعته پوره شوي یا ما د کوم مرض واکسین چې ما کړی هغه مرض په چرګانو کې پیدا شوی یعنی د دې نتیجه دار راوځي چې اصلا د واکسین خپل کیفیت له لاسه ورکړي خپل په مرض بدل شوی نو فرض وکړه چې کله په تلي رښتمه ورځ د انډي لاسوټا واکسین چرګان ته ورکړي په دې تلي رښتمه ورځ 8 ساعته یا 12 ساعته بعد په چرګانو کې هم دغه انډي مرض راښکاره شوی چې دا ښکارندوی دی چې د واکسین کې خپل مشکل نو د کیفیت له لاسه ورکړي نو په ټول کې دغه ویلای سم کله چې په فارمونو کې دا ستونزې او مشکلات راځي باید د مسلکي ډاکټرانو سره او خاصه تنا رقم کسان چې په فارمونو کې تجربه لري د غوسره مشوره وشي ترڅو د تلفاتو مخه ونیول شي او کچې په چرګان غټي او په بازار کې قابل دی فروشي به تر لاره اندار چې باید بازار ته راشي نو د بعض مرزونو کنټرول او خاصه په افغانستان کې یاغه مخنیوي ډیر ستونزمن او سخت دی
نصری صاحب کدام رات وای دغه د چرګانو د ساتنې ځای د دې پاکوالی د مرزونو د ساتون د چرګانو په ساتنه کې او د چاغوی له مرزونو ساتي څومره رول لري او د دې ترڅنګ دغه د چرګانو فاصله مواد او د نور کوم محیط کې چې کوم څه د دوی تولیدیږي دغه بیرته د محیط په ساتنه کې فارمداران څومره ارتیا لري چې د پام وکړي تر څو د شاوخوا محیط ورسره ککړ نشي او پاک وساتل شي.
د چرګانو فارمونه معمولا د اطرافي سیمو کې جوړیږي چې هغه ته باید آزاد هوایي د انسانانو رفت آمد او یا هم د هنشي کورونه نه وي ځکه که چېرته پرې هنشي کورونو منځ کې دا فارمونه جوړ شي معمولا د چرګانو فارمونه بیا یو تعفن او بوی پیدا کوي چې بیا د انسانانو لپاره مزاحمت جوړوي. او بل مسله لکه مخکې چې مومن صاحب ویل فارمداري او فول منیجمنت غواړي دا ډیر قوي او منظم اداره او منیجمنت غواړي چې څه په دغه کې اندکترین اشتباه وشي نو هغه فارم خپل سمته نه رسیږي نتیجه نه ورکوي. د فارم د منیجمنت په اړه یا د فارم د داخلي کنټرول او ادارې په اړه هغه مسلکي خلک ډیر مهم رول لري. که چیرې موږ هر څومره اعلی درجه گریډ ای چوزر او خو بهترین دانه په فارم کې منګه چرګانو لپاره تهیه کو او بهترین شیدونه یا فارمونه جوړ کو چې هغه هوا او رطوبات توندار د نن د دانه خوري او خوري سیستمونه موږ منظم جوړ کو چې موږ سره مسلکی خلګونه او سی او غوي په منظم او مسلکی ډول هغه فارمداري ونی چې بیا د موږ فارمداري نتیجه نه ورکړي. دا نو ډیر یو سخت او ډیر د مغلق او پیچیده مسلک د دې خاطر چې دا فول منیجمنت غواړي. یعنی چې موږ یو فارم نه د شورای خو ساتو او په تلختم اورز موږ د 200 لپاره به غوري وکړو نو د موږ ټول فارم مرز وشي حتمان په کې د مرز شدت کې 100% نه شي نو 50% تر رسیدي. بل مسله د محیط د پاکوالي په مورد کې ده د فارمونو اغه کوم اوځي مواد پات کیږي اغه په زراعت کې ډیر مهم رول لري ځکه چې اغه ډیر قوي پوتاشیم او فاسفورس او دا د نباتاتو لپاره چې کوم اساسي عناصر دي ان پی کی دالري دا د منګه د دهقانانو لپاره تهیه کوو د دهقانان د دې څخه د شری په ډول او یوزي سره په ډول استفاده کوي. په مجموع کې د چرګانو بقایا چې کوم پاتې کیږي لکه خپل د یاغو د پوستکي سر او د پخوځخه د ویستو په د مغزي موادو په ترکیب کې ورڅخه استفاده کیږي چې دونه بیا پروتین د پروسس کیږي او بیا تم پروتین مواد جوړيږي. کچې په موږ د دغه سکتور لپاره منظم سایکل په نظر کې ونیسو د شروع نه تر ختمه پورې چې د چرګانو کم عضوي مواد پاتې کیږي دا بیرته د د دې خان لپاره مفید تمامي چې د سره په هیڅ استعمال او بیت د ملیونو لپاره چې کوڅو د چرګانو دانه تولیدي هغه ته د ریپرو پروسس یو وسیله کیږي.
مننه کور ودان نصری صاحب دا اوریدونکو به امر واخلو سلام ستړي مشه
ډیره زیاته مننه. احمد خبرې کوم له کابل څخه.
احمد له کابل بخیر راغلی که پختنه لري لموږ زموږ لملمنونه او که خپل تجربه را سره شریکې مهرباني.
یو پختنه به کوم د چرګانو د فارمونو برکې لکه څنګه چې پرستیو کې لکه څنګه چې متخصص خبرو کړله فارمونه جوړیږي خو متاسفانه ریزلت خنه ورکوي بل خصوص په کلی او اطرافو کې ډیره خلک سرمایه‌ګذاري وکي خو متاسفانه پیسې او مصارف چې دی هغه بې ځای لړشي. دا تیر ورځ هم زه له ملګري سره مخامخ شوم هغه په کابل کې یو فارم جوړ کړو د محلي او کورنۍ تقریبا دغه سی او کنا تر سر نه زیات چرګان او غي ساتل وکنه دا غو په خطر باندې خو هغه د نه پېګم چې غیر مسلکی هغه کړنه به سر تر سر ولې خو به ته ناکام شو چرګان سره منځ لړل یعنی لوی توان کو د دې اصلي لامل څه کې دی شي او بل څه کول شو چې یو خو مسلکی فارم جوړ کو تر څو پنده کې یو خریزلټ ورکی او خو بازار پیدا کی او خو تولید بازار ته وړاندې کی.
مننه کور ودان احمد جان په کتم په سر کې د خبرونه مکمل منو د پښتون ته ځواب ورکو خو ممن صاحب لن له تاسو یو ورو د پښتون ورته ځواب کړي او په دې اړه هم اوریدونکو ته وایي کڅو غواړي فارم جوړ کړي لکه څنګه چې زموږ د اوریدونکو پښتون وکړه چیرته لاړ شي چیرته ځان راجستر کړي او لکم ځای کول شي چولګړي واخلي.
احمد ورور چې کوم سوال کوه واقعا په ډیرو سیمو کې داسې پیښیږي چې یو څوک فارم جوړ کړي چونکه هغه د فارم سره نه وي نو هغه د تاوان سره مخ کیږي. اول خدا دې چې د فارم سټرکچر یا ساختمان شروع د نکیږي د فارمرۍ شروع د اندیزي نکیږي چې په کوم ځای کې باید فارم جوړ شي او په کوم ځای کې باید جوړ نشي. یو خدا وایو چې په هغه ځای کې باید فارم جوړ شي چې هغه ځای کې آب و هوا نورمال وي او د باد د لګېدو هغه چانس وي چې هلته هوا باید فارم ته داخله شي او بیرته د فارم نه هغه خراب هوا د فارم نه وباسي. زیاتره ورونه غیر مسلکي دي او د چا سره مشوره نه کوي، د مسلکیانو سره په خپل سره باندې داسې ځای کې فارم جوړوي چې هغه ځای د دې جوګه نه وي چې هغه فارم پکې جوړ کړي. مثلا د کلي په منځ کې یا د خار په منځ کې یا د غره په داسې ډډه کې چې هغه ته بالکل هوا نه لګي او که لګي به انتها تیز لګي، دغه دواړو حالتو کې فارمر بیا تاوان کوي او نقص کوي. نو راځي چې په داسې ځایونو کې فارم جوړ کړو چې هلته مناسبه آب و هوا ولري، هلته اوبه پاکې وي، هلته اوبه مطلب پی ایچ وګورو چې د پی ایچ څو دی. دا ټول مسایل په دې کې دغه کېږي چې اوبه باید خوږې وي، آب و هوا باید جوړه وي، هغه سیمې ته تګ راتګ د خلکو ډېر نه وي، هغه باندې دربار ډېر نه وي، هغه باندې عام خلکو تګ راتګ نه وي. نو په هغه ځای کې به چرګ کېږي، ځکه چې یو چرګ وخین چرګ چې په 10-15 څلوېښت ورځو کې خوړلو ته جوړېږي، نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا د امراضو په مقابل کې یا د نورو داسې حوادث په مقابل کې ډېر حساس دي. بل راځو تاسو سوال ته چې مرکزونه شته ټول افغانستان کې، حتی دا چې اوس د هلمند ورو خبره وکړه، په هلمند کې زه یو شپږ میاشتې او میاشتې مخکې تللی وم، هلته اوس تقریبا یو کال دوه کاله کېږي چې هلته فارمونه باندې شروع شوي. ډېر ښایسته آب و هوا لري او خلک ترېنه خوشحاله هم دي. نو په هر ولایت کې داسې ولایت نشته چې هلته دې یو مسلکي او تخنیکي شخص نه وي چې هغه د چاته مثلا د چرګان د روزنې په برخه کې د مینجمنت په برخه کې هغه ته یو څه معلومات ورنه کړي، ځکه په دې کې د دواړو جانبینو ګټه ده. هغه څوک چې مشوره ورکوي هغه پې مثلا دوا خرڅوي، واکسین پې خرڅوي، چرګوړی پې خرڅوي، هغه پې فیډ یعنی دانه خرڅوي، او هغه څوک چې مشوره ترې اخلي هغه چرګان روزي. نو هغه څوک چې فرض کړه ډیلر دی یا دکاندار دی یا کاروباري دی، هغه سره مسلکي کسان هم ناست دي. نو هغه په هر صورت کې او په هر وخت کې که هغه شپه وي، که هغه ورځ وي، که هغه د جمعې ورځ وي، حتی د اختر په ورځ موږ فارمون ته تللي وو او د هغوی منیجمنټ هم کړی دی. مطلب دا چې د اختر په ورځ دا چرګان دي کله جوړي او کله داسې وي چې په یو ورځ کې په زرګونو دانې پکې لمن لزي. موږ اختر په ورځ هغې ته ورغلي او هغې سره ما خپل تجربه شریکه کړې ده. نو هغه تجربې نه هغه ګټه اخیستې. نو کولی شي چې دوی په زنانې مثلا د چا هغه ورته نه وي، کولی شي نارنه لاړ شي او هغې ځینې معلومات ترلاسه کړي، یا اوس خو ټلیفون په هر ځای کې کار کوي، ټلیفون د لارې هغه نه معلومات والي چې نن څه وکړم، سبا څه وکړم، بله ورځ څه وکړم. روزمره باید هغه نه معلومات والي تر څو هغه خپل چرګان په سالم ډول او په ښه ډول وروزي. لنډ دا چې د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دا د چرګوړي د راوړلو نه شروع کیږي تر چرګوړي تر وتلو پورې، یا د چرګ وتلو پورې چې هغه کې بیا د دانې ورکول شامل دي، دا آب و هوا شامل ده، واکسین شامل دي، همدارنګه بای سیکورټي ده پکې د غیر مسؤولو کسانو د فارم ته ورتګ باید غیر مسؤول کسان ورنه شي، او همدارنګه سالم واکسین. واکسین د څه ده چې واکسین دا یو بل برخه ده، انشاءالله چې کله بل وخت ملاو شو بیا واکسین وانه به خاص خبرو کو. دا ډېر اوږده مسله ده. نو موږ کولی شو چې فارمونه په یو کیلومتر کې جوړ کړو. موږ دلته ګورو چې یو فارم جوړ شوی، یو کلیوال فارم جوړ کړی، بل سره ورځي څنګه کې وسره جوړی. نو مسله دا ده چې په یو فارم کې ناروغي راشي، دی بل فارم ته ډېر په چټکۍ سره انتقالیږي، ځکه زموږ فارمونه چې دي دا اوپن شپ دي. اوپن شپ دا معنی چې د کړکۍ خلاصې دي، هوای کنټرول نه ده، اوبه کنټرول نه دي. نو په دې خاطر باندې یو فارم کې چې څنګه ناروغي راشي، دا بل په 100 متر کې یا 500 متر کې یا په سم کې، نو ډایرکټ دغه فارم نه چې کله هوا دغه شي، دا هوا پاسته دغه ناروغي انتقالیږي، دغه روغ فارم ته ورځي. نو زمونږ ټولو هغه رونو نه تقاضا ده چې پیوزی کی فارم میں کوشش دا ہو کہ چاغا سر نجدی فارم جوڑنے کی زکا چھے ددد فارم ناغم متضرر کی یا داغے ندا متضرر کی کوشش باید دوشو چھے اکلن فارم باید دخارنا دکلینا دام سرکنا او یو فارم دبن یو کلومیٹر تا دو کلومیٹر پور باید دا پمنز کی فاصلہ ہو لری ندا مهم شاین دی چھے مغوی پا کنٹرول کی رول لری
دیر زیاد مندن کور ودان لطاسی محمد غالب مومند و همدارنگ محمد اسماعیل نصرین چھے مصر مو پا پرگرام کی گردو نکلو او ریدون کو لطاسی هم مندن تربل پرگرام خیل
Lord.